ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د لسو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر او زما ټیکنیکی ملګری اکرام مسکینیار نه کې هلي او سلامونه ومني د بلوچستان په مچ سیمه کې یو لسکان کندون کې د وسلوار ډلې داعش لخوا وجل شوې دي. د دې پر ضد باندې د هزارګانو ټولنې د کوټې په غربي بای پاس باندې احتجاجي پرلس وهلې دي. حکومت نه غوښتنه کوي چې د دې ذمہوارو ته د سزا ورکړل شي او ودي نیول شي. دا د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمېر نور کورنۍ او سیمه ییز مطالب را سره هم شته. د خبرونې پر وروستۍ نیمایي کې تعلیمي خبرونه روښانه مستقبل وړاندې کوو. خو له هر څه مخکې خبرونه ستړي مشهورم به د مشال د خبرونو سره ټکی. د بلوچستان په مچ سیمه کې د یو لسو کان کندونکو د قاتلانو د نیولو پر ضد په کوټه کې احتجاجي پرله دوام لري. پاکستان جمهوریت تحریک وایي چې پوځ د خپل سپیناوي وکړي چې آیا هغه د یو نااهله او د بې ځایه غوره شوي وزیر اعظم تر شا ولاړ دی او که د ولس سره دی. او د تمکیږي چې نن به په لندن کې د ویکیلیکس د بنیادی ښودونکي جولین اسانج امریکا ته د حوالګۍ په اړه پریکړه وشي. اوس د مشال ریډیو د خبرونو تفصیل. د بلوچستان په مچ سیمه کې د یو لسو کان کندونکو د وژنو پر ضد په کوټه کې د هزار ټولنې احتجاجي ناشته دوام لري. احتجاج کوونکو د کوټې په غربي پای پاس پر لټ وهلې. دوی حکومت نه د ذمہوارو کسانو د نیولو په صوبه کې د امنیت د ټینګښت ترڅنګ په خاصه توګه د هزارګانو د تحفظ غوښتنه کوي. د جنوري د دویمې او درېمې په شپه د بلوچستان په مچ سیمه کې یو لس هزارګان کان کندونکي لومبې وتښتول شول او بیا ووجل شول. په دې پیښه کې څلور کسان جوړ شوي هم دي. په دې وجنه د بلوچستان د حکومت ترڅنګ وزیر اعظم عمران خان د سخت خفګان څرګندونه کړې او دا یې د ترهګرۍ پیښه بللې او امنیتي ځواکونو ته یې د ذمہوارو د نیول حکم کړی. هغه زیاته کړه چې مجرمان به نه یوازې د قانون مخې ته راوستل کېږي بلکې حکومت به د اخیستمنو کورنیو سره کلک ولاړ وي. داعش او وسلوالې ډلې د دې وجنو ذمہواري پر غاړه اخیستې. پاکستان جمهوریت تحریک وایي چې پوز د خپل سپیناوي وکړي چې آیا هغه د یو نااهله او د بې ځایه غوره شوي وزیر اعظم تر شا ولاړ دی که د ولس سره. تیره شپه د پنجاب په باولپور کې د تحریک یوې احتجاجي غونډې ته په خپله وینا کې د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمان وویل چې وزیر اعظم عمران خان په بیا بیا وایي چې پوز زما سره دی. نو د حکمران دا خبره موږ له جواد راکوي چې په پوز تنقید وکړو. د مولانا فضل الرحمان په خبره دا ملک د ولس دی نه چې د کومې ادارې یا شخصیت جاګیر دی. غونډې ته د مسلم لیگ نواز ګوند مرستیالې مشرې مریم نواز شریف، د ان پی مشر میا افتخار حسین او د پیپلز ګوند د مشر یوسف رضا ګیلانی ترڅنګ یو شمېر نورو مشرانو هم ویناوي وکړي. حکومت دا غونډه ناکامه او د اپوزیشن لخوا د احتساب نه د تیښتې یوه هڅه وبلله. پښتون ژغورنی غورځنګ وایي چې تیره شپه د پیښور پولیسو د دوی یو مشر ډاکټر سید عالم مسید له خپله کورنۍ ولی دی. پولیس وایي چې تیره ورځ د علي وزیر د نیولو پر ضد د یوې احتجاجي مظاهرې پر مهال هغه د کرکې ډکې ویناوې او د پوست پر ضد خبرې کړې وې، نو ځکه یې ونیولو. تیره شپه ناوخته د غورځنګ یو مشر او د قومي اسمبلۍ غړي محسن داوړ په خپله ټویټر پاڼه د ډاکټر سید عالم مسعود د نیولو پخلی کړی او دا یې د ریاست لخوا د بشري حقونو ضد ګام بللی. په ټویټر یوه خپره شوې ویډیو کې د پولیس یو شمېر سرتیري د ډاکټر سید عالم مسعود په کور کې درنه ولاړ دي. هغه ترې پوښتنه کوي چې تاسو زمانی ولو راغلی چې پولیس ورته د گرفتارولو پخلی وکړي. نو ډاکټر سید عالم مسعود ورسره روان شي. د دسمبر په 14مه د پیښور پولیسو د غورځنګ یو بل مشر او پارلماني غړی علي وزیر هم نیولی و چې بیا یې کراچۍ ته منتقل کړی و او هلته پرې مقدمه روانه ده. د راپورونو له مخه ډاکټر سید عالم مسعود د پوست پر ضد د تقریرونو په تور نیول شوی. تمکیږي چې نن به په لندن کې د ویکیلیکس د بنیادی ښودونکي جولین اسانج امریکا ته د سپارلو پریکړه وشي. د برتانیې د مقامي وخت مطابق سهار 10 بجې به ضلع قاضي ونیسا برټسر دا پریکړه کوي. که جولین اسانج امریکا ته حواله شو نو هلته به پرې د امریکایي پوست په اړه د خفیه اسنادو د افشا کولو په جرم کې مقدمه چلیږي. که قاضي ونیسا برټسر امریکا ته د سپارلو درخواست ومنلو نو بیا به د داخله چارو وزیر پریتي پټیل په دې اړه حتمي پریکړه کوي. تمه کیږي چې په دې اړه به اپیل وشي او که داسې وشي نو دا لس کلنه قانون قضیه به نور هم اوږده شي. امریکایي څارنوالانو په 2003 کال کې د ویکیلیکس لارې جولین اسانج د امریکایي پوست د خفیه اسنادو د چاپ کولو نه پس په جاسوسۍ او د کمپیوټر په غلط کارولو تورن کړی. د دې اسنادو افشا کېدو سره په عراق او افغانستان کې د امریکایي پوست غلطې کړنې په ډاکه شوې وې. د مشال د خبرونو پای. او دغه تاسو مشال لري ته وګي زمونږ د خبرونه هر ورځ د سحر د نهو ناتر ماجګر تر شپه وګړو پوری دوام لري. د خبرونه په دې برخه کې د سر راپور ته ورجو. د بلوچستان په مچ سیمه کې د کویلې د یو لسو کارکوونکو د وژنې پر ضد په کوټه کې د هزار قبیلې له لوري د احتجاج په توګه پرلت پیل شوی او په پیښه کې د وژل شو مړي لا تر اوسه نه دي ښخ کړي. احتجاج کوونکي په پیښه کې د تورونو کسانو د نیولو غوښتنه کړې ده. نور حال د کوټې نه د کوټې نه ایوب ترین راکړي.
دا پرلت چې دی د احتجاج په توګه پرلت چې دی هغه د پرون مازدیګر راشي د کوټ په مغربي بای پاس سړک باندې پیل شوی دی او اوس هم دا پرلت یا احتجاج یې ناسته چې ده هغه روانه ده. د هزاره قبیلې څخه د احتجاج کوونکو غوښتنه ده چې په دغه پیښه کې د مچ په پیښه کې چې یولس کارکوونکي چې دي یا د کویلې کارکوونکي چې دي هغه یې وژلي دي دا ټوله د هزاره قبیلې سره تړاو لري. په دې پیښه کې تورن کسان سم د لاسه ونیول شي. دغه ډول د حکومت د هزاره قبیلې د خلکو امنیت چې دي خوندي کېدل یقیني وګرځوي. بل لور ته په پیښه کې د وژل شوو کسانو مړي چې دي هغه پرون ماښام چې دي د کوټې وزارت ټول ته او هلته لوی امامبرګا ته راځل سوال ته ودی خو تر اوسه چې دي هغه مړي چې دي نه د شخصي یا تدفین نه دي شوی. په دې اړه چې به څه غړي لمخه د وعدت المسلمین د مشر سره خبره وکړه نو هغه ویل چې نن به دوی په دې اړه فیصله کوي چې دا مړي ځکه چې د دوی د خپلوانو د خوښه به دوی کوي یا به احتجاج کوي نو هغه پرېکړه دوی نن کوي. او د پرلت له عمله چې دی په کوټ ښار کې برای شو ټرافیک ډېر ګډوډ شوی وو. ټول د ښار چې لوی سړکان واغ باندې د دې پیچې پړه چې دی یو مذهبي توندلارې بلې دایښ چې ده هغه په غاړه اخیستې ده.
د مشال رادیو د دوشنبه یا د ګل د ورځې اونیز پروګرامونه
روخانه مستقبل
پر لسنیم بجو
د مشال مرکه
پر یونیم بجا
پام کوا
پر دوو بجو
د مشال پنوم
پر دونیم بجو
سندره جادوګره
پر درینیم بجو
روختیا او درملنا
پر څلور بجو
اوریدم تاسو مشال ریډیو ته وګی تیر شپه د پنجاب بهاولپور کې د پاکستان جمهوریت تحریک یو غونډه وشوه. دغه غونډه ته د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن، د پاکستان مسلم لیگ مرستیالي مشر مریم نواز شریف او د INP میا افتخار حسین او د پاکستان پیپلز ګوند د پخوانی پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ترڅنګ یو شمیر نورو کسانو ویناوې وکړې. په دې اړه باندې د سراج ظهیر دا راپور و
پی ڈی ایم یا پاکستان جمہوری تحریک چې دی په پنجاب بهاولپور کې پرون یو احتجاجي ریلی کړې وه. د احتجاجي ریلی نورستو چې دی نو مشرانو خلکو ته ویناوې وکړلې. په دې کې د پی ڈی ایم کم مشر چې دی مولانا فضل الرحمن داغه په وینا باندې چې دا د پاکستان تحریک انصاف مچ کم دی ادارا وصل شوی دی پر شاه باندې چې دی نو د پاکستان اداري دی نوموړي بدن باندې دا وویل چې حکمرانان وایي چې زمو په شاه باندې پوز دی او باید چې پوز خپل پوزیشن واضح کړي چې پوز خپل موقف یا خپل خبره واضح کړي نو بیا به د پی ڈی ایم کم روح چې دی کم دغه چې دی هغه به د دغه ادارو په مخ لی او د ادارو خلاف بجوي چې دی نو دغه تحریک چلوي. د دې نه مخکې هم چې دی نو په کراچۍ کې په لاهور کې په کوټه کې په ملتان کې او په ګجرات کې په مردان کې پی ڈی ایم چې دی نو احتجاجي جلسې کړې دي. په دغه موقع باندې هم د پی ڈی ایم د مشرانو وینا وه چې دا حکومت دی ادارا وصل شوی حکومت دی او دوی غواړي چې دا حکومت چې دی دا کور ته ولیږل شي وزیر اعظم استعفا ورکړي او نوي انتخابات وشي او داسې انتخابات وشي په هغه کې د سکیورټي ادارو یا د پوز لاسوهنه یا مداخلت نه وي.
او دونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی او دونکو د پاکستان جمهوریت تحریک بیا بیا دا وایي چې موږ د پارلمان نه مستعفی کیږو. د دې مستعفی کیدو په اړه باندې زموږ همکار عبدالحی کاکړ دا یو سړي نه راپور جوړ کړی تاسو په مرته راغړو.
د حکومت ضد د جلسو او مظاهرو په اړه په اتحاد کې شامل ګوندونو کې اختلافات نه دي لیدل شوي. خو له اسمبلی څخه استعفاګانې ورکول او په مارچ کې د سینټ په انتخاباتو کې برخه اخیستل د اتحاد لپاره یو لوی چیلنج بلل کېږي. پیپلز پارټي له اسمبلی څخه د استعفاګانو ورکولو په حق کې نه ده او مسلم لیگ نواز او جمعیت ترمستان بیا غواړي چې له اسمبلی مستعفی شي. خو خبریال شاسب جیلانی وایي داسې ښکاري چې د استعفاګانو په اړه ممکنه اختلاف ختم سوی دی.
پیپلز پارٹی ہے واحد جماعت جس کی سندھ میں گورنمنٹ
ہے. اپوزیشن کی پیپلز پارٹی اغه گوند چې په سندھ کې حکومت دی او په سنی نظام کې زیاته ونده او ګټه ده. په پاکستانی میډیا کې به دا خبره کېدله چې کله د استعفا ورکولو وخت راورسیږي نو پیپلز پارٹی به پی ڈی ایم ته دوکه ورکړي. موږ باید د پیپلز پارٹی په نقطه نظر هم ځان پوه کړو. دوی وایي چې کومه وس استعفاګانی ورکړو نو موږ به میدان خالی پرېدو او د سنټ پراتلونکو انتخاباتو کې به زیاتره چوکۍ تحریک انصاف وګټي او کدا سه وشول نو د اتلسم ترمیم د ختمولو په اړه چې کومې خبرې کیږي نو د دې لپاره به میدان ورته خلاص پاتې شي. نو ځکه موږ ته پکار دي چې استعفاګانې ورنکو. دا څه خارج چې د اپوزیشن اتحاد چې په لاهور کې کومه غونډه شوه په هغه کې پیپلز پارټي د اتحاد نور ګوندونه رضا کړي دي چې موږ باید استعفاګانې ورنکړو. البته دا خبره دي پر ځای پرته وي او پکار ده چې موږ اخیری یا حتمی ګام وي.
د شازیب جلانی د خبری ته په پام سره د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل رحمان او د مسلم لیگ نواز مرستیال مشری مریم نواز په خبری غونډه کې ویلي ول چې په زمینی انتخاباتو کې به برخه اخلي او د دوی په خبره د سینټ ټاکنې لالیری دي چې په اړه له هم حتمی فیصله نه ده سوی. د واکمن طریقې انصاف مشران او وفاقي وزیران په پرله پسې توګه دا ادا کوي چې پی ڈی ایم د استعفاګانو په سر له اختلافات سره مخامخ دی. خو مولانا فضل رحمان په خبري غونډه کې دا تاثر رد کړ او ویل چې اتحاد لا هم پیاوړی دی. د سیاسي چارو پوها او لیکوال ګل بخاري چې د پی ڈی ایم په داخلي چارو ژور نظر ساتي وایي
فکر نه کوم چې استعفاګانې به د پی ڈی ایم د ماتېدو سبب شي. ما ته پکې مثبته خبره دا ښکاري چې د کومې کومې خبرې په اړه د دوی په نظر کې فرق راځي نو مشران یې مخامخ له یو بل سره رابطه کوي او د یو بل اندېښنې جوابوي. دوی د بار هغو افواګانو او خبرونو ته غوږ نه نیسي چې بل څوک ور باندې خپروي یا نشروي. یوازې د استعفاګانو نه بلکې په نورو خبرو کې هم د دوی ترمنځ اختلافات وي خو دوی سره کینی او حل یې کړي. زما په فکر دا ښه ګام دی او ما ته ښکاري چې پی ڈی ایم دا وخت ډیر پیاوړی دی او ماتېږي نه.
په پاکستان کې تر دې وړاندې هم د حکومتونو پر ضد ګڼ شمېر اتحادونه جوړ شوي او مات شوي. خو د شازیب جلانی په وینا دا لومړی ځل دی چې یو اتحاد د پاکستان د سیاست بنیادی خرابې په نښه کوي.
دا خبره سمه ده. دا چې کوم اتحاد دی په دې کې د شاملو پارټینو نظریې او سیاست بیل بیل دی. په ماضي کې دوی د یو بل خلاف استعمال شوي هم دي. خو دا وار دوی په واضح انداز یوازې ولسی حکومت نه بلکې د ولسی حکومت او پوست سرمن چې کوم د توازن نشواله دی هغه په نښه کوي. مولانا فضل الرحمن چې دوه درې ورځې له مخه کومه خبري غونډه کړې وه په هغه کې ویلي وو چې موږ دا فیصله لا نه ده کړې چې لانګ مارچ به د اسلام آباد او کوپینډۍ په لور کوو. د دې د ښکاری چې زموږ سیاستدانان په سیاسي لحاظ تر یو حده بالغ شوي دي. اوس دا د چوکۍ بدلولو لوبه نه ده پاتې شوې چې عمران خان لري کړي او موږ په واقع راولي بلکې دوی اوس زموږ په سیاست کې چې کومه بنیادی خرابي ده هغه په نښه کوي.
پاکستان جمهوری اتحاد د 2013 کال هغه انتخابات له داندلیو ډک بولی چې په نتیجه کې عمران خان په واقع راغلی دی. دوی تور پورې کوي چې عمران خان فوج په واقع راوستی دی خو فوج دا تور ردوي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن هم وایي چې ټاکنې شفاف وي خو اپوزیشن ګوندونه بیا هم دا وضاحتونه نه مني او عمران خان ته د جنوري تر 1 د مستعفی کېدو وخت ورکړي او د نو ورکولو په صورت کې د اسلام آباد یا پنډي پر لور د لانګ مارچ دړکه ورکړې ده.
له 2 میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې ورزو جنوبي وزیرستان ته دغل تکي د زليخيلو قبېلې د لخر د ستونزو د هوارې لپاره یو جرګه جوړه شوې ده. د دغه جرګې حال اشتیاق مسید راک
د سویډي وزیرستان واڼا اسسټنٹ کمشنر سره په یو جرګاک شه د ضلع خیل قوم مشران د اعظم ورسک مقامی قبایلیانو سره د مزکه تنازع په جرګې حل کولو ته تیار شوې دي. د اعظم ورسک اوسیدونکو نورزلی ویایي چې د ضلع خیل قومي لشکر هم دوا کورونا ډنګ کړې دي خو حکومت هم لیا تر اوسه سم مالی مرسته نه دو کړې.
کمه د میج مسله وا د کورونا چې ډنګ شو دی وا مملا بندي کنه کی زمزکه وا اغه ضلع خیل قوم مول چې د میج دو او میج ورته چې د میج دغه ای سی او دا کمیټي جوړ کړل چې دایم سلامت ځای وزیر دی دا تر دې خلکو مې ساين وکړو واکیز نو خاصو دی میځ نه ساين وکړو واکیر خو خاصه چې دا چې کوم جرګا دوه کی ز ټانګ ته درې میا دا هم څوک کسې کچیر هم ځکه د میش وخو مثال مشته ورو کوي کچیر هم ځکه کوم زیر خلوا به مثال دا کوم زیر خل ته هم ځکه ور کوي خو چې کوم د میش ادب ملې و خړنګ شول او د نور د ملې چې کوم واغه پولیس باج کړل د لشکر نه
د ځلې خل کوم یو مشر ملک غزنی کرمز خل نه واروي چې سواجا ضلع خیل قومی لشکر دے اعظم ورثہ کو سے دن کو کورونا ڈنگ کڑی دی
دا سلا فرضی کڑی ہوا چھ دے باہر چھ کیم دے میز پر مسل من دے برید لگے دلائی دا ایک پش دلوانے کی آ برید میز دے زون گانی ڈرائیور چھ سوار و دارو وستا ای دا چھ دا گا موکا غس کڑی دی میز میں تاے چھ دا پر سٹل کینو تو دا پر جنسائی کی دو قوم دلی خیل پدا بند دے یہ دے ٹنگ آواز دے وسمل دو کڑی چھ دا پارین وکڑا دا تقریبا 15 سال سی چھ دا دغ جنگل میز ٹنگ کڑی ہوا چھ کیم سڑائی دے دے خلا فرضی کو دې میش په بونډري لاين باندې کل سړی روري د ځنګل وای د غو د لاس لا کړي په کونه یو د کوټ لنګا ولي
د ځلې خل کوم مشرانو درې درش تنيزه کمیټي یو غړی انور خپلواک ویایي چې دا وخت په سولي وزیرستان شه د حکومت نظام نشته دای د زکا ځلې خل خپل روایتي قبایلی فیصله کولو باندې مجبور دي.
اصل کې چې دا کور لنګا ول وشل کور لنګا ول خو بالکل نشه چار دو خو د میز علاقې کې ما دو دغه تاسو نه لې پټوار غلای دی نه نظام راغلی دی نیز په کاغذه کې زمي کوم حکومت بار بار اپیل وکړه چې انګریز مسل جوړ دی خوري په کړي دو تونه د په کړي عام مسل کاغذ روبسا وزیر ماسي سره خلوص تا دم تړای وزیر سره خلوص تا حکومت په دښی باندې کارور نو سای دا حال کیږي چې مطلب د انساني حقوق خلاف ورزي وشو کړنګ شه چې په کومه علاقه کې یو نظام نوی اخو خلک یو خپل دغه نظام جوړ کوي مصره برالیار مشال
ریډیو چې د ځلې خیل قومي لشکر په باراکشه د سویلی وزیرستان پولیسو مشر شوکت علی سره تماس ونیولې د غوي جواب په دارنګ و
دي لکه موږ نفرو غوښتي و 400 کسان هم د ډاون ډیسټریکټ نه ډیټ ونه غوښتي او 750 کسان زموږ خپل نفرو و دا غي 5000 مسلل لشکر او زموږ د کسان موږ هر قسم حالات جوړي حکومت به ورزيدو نه پریدو بیا د دې ته تیار شو چې یو درې علماء کرام یو ګروپ موږ جوړ کو او یو فریق مغي د اختیار ورکو بل فریق مغي د اختیار ورکو چې دا غزم کج دړم به دا وګورځ یا دا د ټانګ په ایریا کې راځي او کدا د ساوت په ایریا کې نو دا جرګې ته دواړو پاتو اختیار وکړي بیا د جرګې څخه فیصله وکړي بیا موږ ته منظورې کورډنګ ول چې دا خو یو غیر اخلاقی دی او غیر شریم دی او غیر قانوني کارم دی زموږ کوشش دی چې د خلکو ذهن ته دا خبره واچو چې لکه دا مکه وي
د ځلې خیل قوم مشرانو دا هم وایي چې تر سو پر حکومت د انګريز مثال په مطابق د دوی سیمه حدبندي کړي نوې دوی با په قومي لشکر باندې خپل فیصله جاری ساتي. اشتیاق ماسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو موبائل اپلیکیشن ساسو پا وړاندې دی
که سمارٹ فون لرے گٹا تریخیست دیشے
پا اپ او گوگل پلی سٹور کے مشال ریڈیو لکے
او ڈاؤنلوڈ کے
بیا تاسو زمون ټولی ژوندے او ریکارڈ شوی خبرونی
ویڈیوی او لکھلی راپورونا
اوریدلی کتلی او لستلی شے
مشال ریڈیو داسی ولیکے
MASHAALRADIO
او ہم دا اوس تری گٹا پور تکے
اور دین کو تاسو مشال لريو ته وګي د خبرونه په دې برخه کې ورزو سواد تا سواد منګور کې د بچا خان ټرست ایجوکیشن تر سوري لاندې د وګدي د مې ورستو سټډي سرکل یا بحث مباحثي غونډه وشو چې پکې په ادب او سیاست په موضوع بحث وکړې شو. د موضوع مرکزی ویان ډاکټر حمدرد یوسفزی په ادب کې په سیاست تفصیلي بحث وکړو. په دغه اړه تفصیل د مشال لريو خبريال نیاز احمد خان د منګور نه راکړي. په منګوره کې د باچا خان ټرست ایجوکیشن تر سوري لاندې سکول کې راجم شوی د سیمې زلمو او مشرانو ته د شنګلې سره تعلق لرونکي لیکوال سیړنکار همدر یوسفزی په سیاست او ادب په تفصیل سره وینا وکړه. دوی په نړیوال ادب کې هم د سیاست ذکر وکړو او دوی ویل چې پښتانه لیکوالان او شاعران هم دغه اثر نه بچ نه دی پاتې.
خوشحال بابا 300 کاله مخکې خوشحال بابا بیخی سیاسي سړی او سټیټمن دی هغه وخت او هغه شاعری هم کړې ده او شاعری چې د سیاست سره ډېره زیاته تړلې ده. یعنی نن دا سوال هم څوک نشي کولی کوم چې خوشحال بابا 300 کاله مخکې کړی دی چې پښتون چېرته غوسیږي پرې خوښېږي. اورنګزیب داسې بچا دی د اسلام ډېره صفا سیاسي خبره یې کړې ده. بیا د پښتو افسانه د پښتو نظم د پښتو غزل دا ټول ادب او سیاست د یو بل سره ډېر زیات نږدې اړیکې لري. په هر شکل کې چې دا دی څوک یې د خپلې بیانې لپاره استعمالوي او څوک یې د ضد بیانې لپاره استعمالوي. زما خپل خیال دا دی چې پښتون لیکوال چې دی هغه دی پوره په دغه خپل سینارو باندې پوه وي. دا دی د قومي تحریک چې دی په سنه شکل کې چې دی د هغې عیسه خامخای اختلاف دی لري خبره دی کوي خو دا دی نه وایي چې زه غیر سیاسي.
سټڈی سرکل کې شریک د بټي سره تعلق لرونکي خالد اقبال وایي چې دوی د ډاکټر همدرد یوسفزی وینا په غور واورېده او په دا اړه پوښتنې هم وکړې شوې.
دلته کې موږ دې کې د زده کړه دا وشوه چې سیاست او ادب بالکل له یو بل نه بېلې دي نشي. یو سړی وایي چې زه غیر سیاسي یم نه دې هم دا یو قسم له سیاست ته جدي د خپل قومي سوچ نه د قومي فکر نه را بېلول او یو بل لارې ته بوچې دي. دغه غیر سیاسي کېدنه له سیاست او ادب د یو بل نه بېلې دي نشي. دا موږ مخکې نه هم په ذهن او ډاکټر
د مباحثې په دغه غونډه کې شریک افضل خان ماموزی چې د قمبر اوسیدونکی دی وایي چې باقاعدګۍ سره د کې برخه اخلي.
کله نه چې هم دا سټڈی سرکل دلته کې شروع شوی دی او زه ورته راځم نو د دې په شا باندې زه چې ماښام لاړ شم نو زه په خپل باندې خپل قلم راواخلم او ډېر زیات لیکل وکړم. نو دا زموږ لپاره ډېر یو ګټور ګام دی.
د باچا خان ټرست ایجوکیشن سکول مشره او د غونډې کوربنه مهناز وایي چې دوی د کورونا وایرس له وجې لس میاشتې د دمې بعد یو ځل بیا د علمي بحثونو لړۍ شروع کړې ده.
په دې کې هم د ځوانانو او د هغې لپاره یو د زده کړې یو ماحول چې کم باچا خان سکول ورکړی دی نو هغه موږ وایي چې مخ په وړاندې بوځو. کال اولنۍ میاشتې نه موږ شروعات وکړو او انشاءالله چې دا لړۍ به همدغه شان جاري او زه خواهشم کوم چې ځوانان دې په دې کې شرکت وکړي.
د باچا خان ټرست ایجوکیشن تر سوري لاندې هر میاشت په اوړمنۍ اتوار په بیلابیلو موضوعاتو د بحث لړۍ کېږي چې پکې پوهان وینا کوي او د سیمې زلمو په شمول مدني فعالان ادیبان او د لیک لوست میانان برخه اخلي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام یو بل موضوع ته راګرځوم چې په خیبر پښتونخوا کې د حکومت او غیر دولتي ادارې وایي چې دغلته د سکولونو بهر ماشومانو شمیره 1300 ته رسیدلې ده او دغه 1300 ماشومانو دپاره حکومت څه کوي دا په دې راپور کې درته وړاندې کوم.
د جنوري په دویمه مشال ریډیو سره په خبرو کې د بلیو وینس د خیبر پښتونخوا لپاره کوارډینیټر قمر نسیم زیاته کړه چې د دې ترشا د سکولونو کمښت په وړو کې عمرونو کې د جنکو د ودونو ترڅنګ معاشي او ټولنیز وجوهات دي.
موږ د سکولونو تعداد ته وګورو نو په خیبر پښتونخوا کې تقریبا 64% سکولونه چې کم دي هغه د علاقانو لپاره دي او باقي چې کم 32% دي دا د جنکو لپاره دي. په پرایمري لیول باندې هم او تقریبا اغه د پنځم نه بس چې کم دین واغ ډراپ اوټ شي او چې کم سلويخ فیصد دینه کې د پنځم نش پغم تا یا مخ کلاړ شي نو په اغه کې صرف 14% دینه کې دا سيدي چې اغه نه هم جماعت تا
خود شمالی و درستان سره تعلق لرون کې د صوبایي سملای د پرایمری او سانوی تعلیم پاړه د قائمه کمیټه غړې میر کلام وای چې د بلو وینز ادارې دا راپور د کمیټې غړي سره شریک کړل شوی وو او هغه بیا په صوبایي اسمبلی کې وړاندې کړي هم وو.
اسمبلی کې په دې باندې خبره وکړه چې په پورا قبایلی علاقه کې یو سل دوه ویشت کونسلونه دی هغه د جناکو د سکول د نشټوالي سره مخ دي. په هغه سروي کې دا خبره هم نو په هغه والا سره حکومت په صوبایي اسمبلی کې چې په یو خبره باندې براو کې نو زما په خیال چې په صبح کې زموږ فورم د زمونږ سره خدانن ورځ پورې هیڅ داسې په غو باندې اقدام نه دی شوی. البته حکومت دا ویلی دی چې مونږ داسې تعلیمي ایمرجنسي لګاو په دې صبح کې په خاص کر په زما ځلا کې خدانن ورځ پورې چې کم خلک ګوري یا مونږ ګورو څه داسې تبدیلی نه درغلی ولټه ماشومان د سکول نه بهر شوی دی.
بلخو د واکمن تحریک انصاف سره تعلق لرونکو د پرایمری او ثانوي تعلیم په اړه د صوبایي اسمبلی د قائمه کمیټې چیرمن پښتونویار د جنوري په دویمه مشال ریډیو ته وویل چې د دسمبر په دوویشتمه د وزیرالا محمود خان سره په دې اړه غونډه شوې ده او یو شمیر پریکړې پکې شوې. غیر حکومتی ادارہ ڈیولپمنٹ اینڈ لٹریسی وائی چې د غربت د بنیادی سہولتونو د نشټوالی او د یو شمیر نورو روایتي او ټولنیزو خنډالو له امله په پاکستان کې هر کال یوازې 14% ماشومان تر های سکولونو پورې زده کړو ته رسی او د هیواد د آبادۍ 8% ښځې لیک لوست نشي کولای او د آبادۍ نیمایي پورې جنکۍ یوازې سکولونو ته ځي.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا د ټوله شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانو کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکیږي لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډم
د اتوار یا یک شنبه پورس په سالورو او د ګل یا دو شنبه پورس په دونی مبجو اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 او 3 شپږ سو شپږ نوي.
اردوګو تاسو مشالې لته وګي ورزو بلوچستان ته. د بلوچستان ایران سره په پوله باندې چارواکو دغه پوله د تګ راتګ لپاره بند کړي. په دې اړه باندې دغه سیمه کې اوسیدونکو احتجاج کړي. د دې احتجاج تفصیل ایوب ترین راکړي.
د مزارچانو په وینا چې د تیرو څلورو میاشتو راهیسې 0.5 دی چې لامل نه هواز په تپتان کې بلکې په ټوله سیمه کې په سلګونو کسان د بیروزګاری سره مخ شوي دي. په دې ترڅ کې د انجمن تاجران تپتان مشر امان الله مشال ریډیو ته وویل چې 0.5 د ایران د لوري د کرونا وایرس د خپرېدو له وجې بند شوی دی. 0.5 د بندش څخه د درېنیم څخه نیولې بیا تر 4000 پورې مزدوران یا کلیان تر اغیز لاندې راغلی دی ځکه چې په سیمه کې د وړو کاروباري خلکو گزاره هم پر دغه 0.5 باندې ده. خو په احتجاج بخت مظاهره چان وای چې دوی احتجاج به تر هغه وخت پورې روان وي چې تر څو 0.9 خلاص وي. په دې ترڅ کې د جمعیت العلماء اسلام تفتان امیر اجین نجیب الله محمد اسنی وزای خبریانانو ته ویلي دي چې د 0.5 د بندش څخه په سیمه کې بیروزګاری او نامنی ورځ په ورځ زیاتیږي. جرایم میں
اضافه هو رہی ہے.
د 0.5 د بندش څخه په جرمونو کې ورځ په ورځ زیاتوالی کیږي. خلک نه یوازې خودکشي ته تیار شوي دي بلکې خپل کورو پرېښودلو ته هم مجبور شوي دي او که زموږ غوښتنې ونه منل شوې نو بیا به د خپل احتجاج دایره نوره هم پراخ کړو. بل نور ته د احتجاج ختمول لپاره اسسټنټ کمشنر تفتان عصمت الله اڅکزی د مزار چانو سره خبرې کړې دي. خود ورستی اطلاع پوری لا سړک نو خلاصوي. په دې ترڅ کې چې مکله د ډیپټی کمشنر چاغي آغا شیرزمان سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې دوی په دې اړه څو ځله د ایرانی چارواکو سره خبرې کړې دي. خود نوموړي په وینا چې دواړه هیوادونه پر زیرو پوینټ باندې وځای تجارت ته اوس قانوني شکل ورکول غواړي.
لیکن وہ ایک انفارمل ٹریڈ جو ہے
پر زیرو پوائنٹ باندھی با لمحہ غیر رسمی تجارت کے دی خوز دا پاکستان او ایران حکومتوں للوری و دیتا دا رسمی تجارت بناور کول کی جی لکا چنگا چپا توربات کی و پل تا چیرما تجارتی مارکیٹ جوڑی جی دا غڑول پا تفتان کی بارڈر مارکیٹ جوڑے دوں کی دی زکا چپا ٹول نڑے کی کاروبار دا رسمی تجارت پا لورا واندی نو همدا وجه ده چې اوس پاکستان او ایران دواړه غواړي چې غیر رسمي تجارت بند سي. د دې څخه به و خلکو ته په قانوني توګه د روزګار اسانتیاوې نوري هم پیدا سي. خو د مزارچانو په وینا چې د زیرو پوینټ د بندش څخه د چاغي په ګډون و ایران ته چیرمه د بلوچستان په نورو سرحدي برخو کې خوراکي شیانو قلت پیدا سوی دی، ځکه چې د تفتان او گوادر په ګډون د بلوچستان په نورو سرحدي برخو کې د بجلی تر څنګ زیاتره خوراکي شیان د ایران څخه راځي. دلته دا خبره د یادونې وړ ده چې زیرو پوینټ ټیکس فری دروازه ده پر کوم باندې چې یوازې د پاکستان له لوري د وسخه تر 300 پورې مزدوران شان په لاسو او په شاوړي او راوړي، کوم چې د دې مزدورانو د روزګار لویه ذریعه ده. یاد به چې د بلوچستان حکومت تیر کال د فروری په میاشت کې د کرونا وایرس له امله نه یوازې د تفتان سرحدي پوله تړلې وه، بلکې د دواړو ګاونډي هیوادو ترمنځ تجارت او د خلکو تګ راتګ هم بند شوی وو. خو د پاکستان له لوري د ایران سره د تجارت لپاره سرحدي پوله تیر کال د جون په میاشت کې خلاص شوی وه، لیکن په ایران کې د زیارتو لپاره د پاکستان څخه د خلکو پر تګ راتګ اوس هم بندیز دی.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 گزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
د مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، د افغانستان په جلال آباد کې یو شمیر دینی عالمانو د افغان طالبانو او دغه سی په حکومت غږ کړی چې د ځبندي دی شي په سیمه کې د دوامدار سوله راشي او دغه مرګ جوړل دي نور بند شي. د عالمانو دا خبرې زموږ همکار باز محمد عابد په خپل راپور کې رانغړلې دي او تاسو ته وړاندې کوي.
په ننګرهار کې دینی عالمان وایي چې افغانان نور د مرګ ژوبلې تحمل نه لري. په کار ده چې د سولې د دویم پړاو د خبرو له پیل کېدو سره سم دواړه لوري په اوربند سره سلا شي. دینی عالم او د ننګرهار د پوهنې ریاست مرستیال مولانا ملکیار مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
علامه هغه سوله غواړي چې په اسلام او په قرآن کې ورته الله اشاره کړې ده. سوله کې خیر ده، سوله کې ژوند ده. موږ په ټولو واکمنو او دخلو خو باندې غږ کوو چې د خپلو شخصي منافعونو د الله د رضا په خاطر باندې تیر شي. زموږ ملت توګه دې از موږ ملت تګه دې ما خام د پاره بچي ورته په کور کې انتظار یې جوړي ورته راوړي هغه ورته په وینو رنگ کور تر روان دي. نور خلک ستړي شي دي سوله غواړي.
لکه لنه چې د قطر پلازمینه دوحه کې د افغان سولې لپاره بین الافغاني مذاکرات پیل شوي، ورسره سم په افغانستان کې په جنگونو کې شدت رامنځته شوه، هدف یې وژني او شپنی عملیات زیات شوي او د ملکی وګړو مرګ ژوبل ورسره زیاته شوه ده. د ننګرهار د حج ارشاد او اوقافو رئیس مولوی محمد داوود مجاهد وایي که د افغان دولت په مذاکراتي پلاوي کې د دینی عالمانو او قومي مشرانو ونډه زیاته شي، امکان دی ولري چې طالب استازو سره ژر اوربند او سولې ته ورسیږي.
چېرته د افغانستان لپاره، د ولس لپاره او د دې قوم لپاره د صلح خبره کیږي، نو زیات ادرس د علماونه، زیات ادرس د عام کسانو نه چې هغوی په دین باندې پوهیږي، زیات ادرس د پوهنتون د استادانو نه، زیات ادرس د هغه چا نه چې هغه ولس کې نفوذ لري، با نفوذه خلک چې هغوی ته جواب ورکړلی شي.
ټاکل شوی چې د جنوري په 15 نیټه د قطر پلازمینه دوحه کې د افغان مذاکراتي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د افغان سولې په تړاو د خبرو دویم پړاو پیل شي. په ننګرهار کې دینی عالمان تمه لري چې افغان دولت او طالب استازي د سولې لپاره ژر تر ژره پوربند سره سلا شي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اور د تاسو مشال لري ته وګي اوس وخرغه لید د ونی خبرونه روخانه مستقبل د مشال لري روخانه مستقبل خبرونه کې مدرته پتیرو ونیو کې د تعلیمي نصاب په اړه معلومات درکړي وو او په دې خبر کړي وو چې تعلیمي نصاب څوک او څنګه جوړوي. په دې لړ کې تر ټولو مهم کردار د حکومت بجې د تعلیمي نصاب په اړه د حتمی فیصله واک لري. د دې ونی په خبرونه کې بعد په خوانی او موجوده حکومت له استاد واوري چې دوی د تعلیمي نصاب جوړولو لپاره څه ترجیحات په پام کې نیسي. منور شاه د روخانه مستقبل خبرونه قربت راځي چې په ګړای وورو.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا بنور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي. د دې خبرونو په دې ځانګړي لړۍ کې د تعلیمي نصاب د بیلابیلو اړخونو جاج اخلو. د تعلیم پوهان وایي چې خپل نوی کول ته د هر ډول کتابي او عملی زده کړو ورکولو مجبوری عمل ته تعلیمي نصاب یا کریکولم وایي. په تیر خبرونه کې مدرته د تعلیم د ماهرینو او په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د نصابی کتابونو د بورډونو د پخوانیو مشرانو تاثرات وړاندې کړی وو چې پکې هغه ویلی وو هر وطن د خپل ترجیحاتو مطابق مواد په تعلیمي نصاب کې شاملوي چې په نتیجه کې داسې ځوانان روزل کیږي چې نه یوازې ښه انسانان او ښه وګړي وي بلکې د خپل ځان، کورنۍ، ملک او قام د خدمت کولو هم جوګه وي. په تیر خبرونه کې د تعلیم ماهرینو دا هم ویلي وو چې د تعلیمي نصاب لپاره داسې یو کمیټه ټاکل کیږي چې پکې د تعلیم او ټولنې د پوهانو ترڅنګ استادان، د نفسیاتو ماهرین، صحافیان او د ژوند له بیلابیلو برخو سره تعلق لرونکي خلک شامل وي او دا کمیټه بیا خپل سپارښتنې حکومت ته وړاندې کوي چې په رڼا کې یې تعلیمي نصاب مرتب کیږي. د دې اونۍ په روخانه مستقبل خبرونه کې د دې خبرې جاج اخلو چې منتخب حکومتونه د 15 کلونو لپاره جوړیږي او هغه په تعلیمي نصاب کې د خپل فکر سره سم بدلونونه کوي. نو موږ لیدلی چې ورپسې جوړیدونکي حکومتونه که د بدل سیاسي ګوند وي نو هغه د تیر حکومت زیاتره بدلونونه منسوخوي او د خپل مفکورې مطابق مواد پکې شاملوي. د دې لوی مثال په خیبر پښتونخوا کې له 2008 کال نه تر 2014 کال پورې د عوامي نېشنل ګوند واکمن حکومت او له 2014 کال نه تر 2018 کال پورې د تحریک انصاف واکمن حکومت وو چې په تعلیمي نصاب کې یې واضحه بدلونونه کړی دي. په دې حق لمو اول د عوامي نېشنل ګوند په حکومت کې د تعلیم له صوبایي وزیر او د صوبایي اسمبلی د موجوده غړي سردار حسین بابک سره خبرې وکړې. هغه د خپل حکومت پر مهال په تعلیمي نصاب کې د بدلون په حق له وویل
چې تعلیم او د تعلیم سره بشمول ډېرې محکمې د صوبایي خود مختاره ادارې د قسم ترمیم د لاندې د صوبو اختیار شو. تعلیمي محکمه چې ودار صوبې د حکومت د لاندې رااله تو 2010 کې دیامنګ د غیر پر لیجیسلیشن کو دیامنګ په نصاب باندې کار شروع کو منګ ریجنل لینګویج اتارټی جوړ کړه. دلته په دې صوبه کې څو مورنۍ ژبې وي هغه له قاعده جوړ کړه، هغه له ګرامر جوړ کو. منګ تعلیم چې دی ټولې دنیا په شان باندې په مورنو ژبو کې لاګو کو او هغه منګ عملی هم کو.
ستاسو د حکومت نه وړاندې په نصاب کې سستونځه یا نیمګړتیا و چې تاسو یې بدلون ته مجبوروي په دې پښتنه نوموړي وویل.
نصاب کې داتا استفطر یی دلته په ریاستي توګه باندې د پښتنو د دې صوبې د نصاب او سرداسي عمل شو چې حالت د جهاد او د کېتال یا د اشتعال مضمونونه پکې ټولو د نصاب ټول داسې جوړ کړو چې بس دا خو به کېتال یا جهاد به یو ورګونه به یو دا یعنی یو داسې حد پورې نصاب جوړو چې د هغې نه توقع نشوه کېدی چې دا د یو مثبت یو مهذبه انسان د تعلیم په ذریعه باندې جوړ کړي یا د هغه سوچ جوړ کړي. منگا باغی تالی آگی دا پارا منگا کمیٹی جو رکلا اتر دیر آدھا پوری پاگا نساب کے منگ بدلون راوستو
دا چې د عوامي نېشنل ګوند واکمن حکومت په طالبي نصاب کې څه بدلون راوسته. سردار حسین بابک په دې حق له وویل په دې کې یې د دې خاورې سره تړلي ټولنیز تاریخي او کلتوري ارزښتونه شامل کړل.
د تاریخ په حوالہ، د معاشرت په حوالہ، د دینیاتو په حوالہ، په هر حوالہ موږ په نصاب باندې کار وکړو، ځکه چې ارادتن دا کار شی او په ریاستي توګه باندې چې دا خو د جنگ لپاره مورچه ټاکلې و دی چې دغه دا بر جنگ مورچه ای او ماشومانو ته به هم دغه تبلیغ کوو او په جوماتونو کې به هم دغه تبلیغ کوو، معاشره کې به هم دغه مذهبي جنونیت چې دا به خوره وو. یو ډېر لوی فساد د دینه جوړ و. تاسو ته پته ای چې کله د روس او د امریکې جنګ په افغانستان کې ټول نه سیوا خلک دلته تللی وو، دا دې په ریاستي توګه باندې ذهنونه ویله تیار کړي وو. په هغه کې موږ بدلون راوستو، بیا موږ ډېر ریفارمس په ایجوکیشن کې وکړو او هر شعبه موږ ټچ کړه او موږ کوشش وکړو
له نوموړي بو وپوښتل چې په تعلیمي نصاب کې د خپل واکمنۍ پر مهال کړي غټ غټ بدلونونه راته وخایي او هغه یې په څه فکر کړي. نوموړي وویل
غټ غټ خدا ذکر دي چې د تاریخ په حواله باندې پر دې خاورې تاریخ مشه شوی وو. د دې خاورې خپل اتلان چې دي، خپل مشران چې دي، هغه په تاریخ کې نو تر ډېره حده پورې هغه موږ د تاریخ برخه کړه. داسې د اسلامیات او د دینیات په حواله باندې دې چې کوم انټرپریټیشن یا تشریحات کړي وو، هغه د ذاتي او سیاسي مقاصدو لپاره کړي وو. هغه موږ منول د قرآن د احکاماتو مطابق او د هدایاتو مطابق، د اصولو مطابق او د پیغمبر علیه السلام د طریقې مطابق هغه دینیات چې دي هغه موږ برابر کړو. داسې معاشرتي علوم د پښتنو د خاوري د خپل معاشرت سره موافق موږ هغې سره تړلي دغه معاشرتي علوم چې دی هغه هم برابر کړو، دغسې سوشل ساینسز موږ برابر کړو. نو دغه غټ غټ اقدامات چې په نصاب کې عوامي نېشنل پارټۍ په دور کې موږ راوستي دي، نو موږ زمینی حقایقو ته کتلي دي، موږ تاریخ ته کتلي دي. موږ د تاریخ مسکول کوشش نه دی کړی، یا په تاریخ کې یا د تاریخ په لیکلو کې موږ خیانت نه دی کړی. موږ وایو چې تاریخ تاریخ کی او هغه منول د ریکارډ برخه جوړول غواړي، د نصاب برخه جوړول غواړي.
خو پوښتنه دا ده چې د عوامي نېشنل ګوند د حکومت د طالبي نصاب په اصلاحاتو کې څه کمی و چې ورپسې د پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت پکې نور بدلون کول ضروری وګڼل. سردار حسین بابک په دې حق لوای
کمی خودی ہی دا خو لیجسلیشن ہی او ظاہر خبر ہے کہ چا حکومتی اگئی لیجسلیشن کولی شی، اگئی چینجز کولی شی، اگئی اضافی مواد کولی شی. اس دا خو بیا منحصر دا پاگا حکومت رو بارے چھے دغی ترجیحات سدی، دغی بیانی سدا، دغی ویژن سدی، دغی نظر سدی. نو دغی خلق و نظر خو دا نلی چھے دخپل خپلی خوری لے اونرشپ ورکی، ملکیت والا ورکی، د خپل خاورې تاریخ چې دی هغه اون کی، مالکان ځان وګڼي، مدیان ځان وګڼي. کمی زمن نه دی پاتې شوی، کمی خو زه به دا ووایم چې لکه بس په دې وطن کې دی حکومتونه چې په کوم شکل باندې جوړېږي، نو هغې موږ ته دا مشکلات پیدا کړي چې لکه نن بیا په حیثیت کوم که تاسو وګورئ نو په هر حواله موږ رستو پاتې شو، موږ سره زیاتې روان دی. نو اوس خو بیخي یو داسې سوچ خلک په اقتدار کې چې دغه سوچ دا نه دی چې د پښتنو چې کوم تاریخ دی، د پښتنو چې کوم ثقافت دی، د پښتنو چې کومې آئینی برخې دي، د پښتنو چې آئین کوم ضمانتونه ورکړي دي چې په هغې کې دی د هغې مدیان شي او هغه تاریخ دی عملي شي. زمونږ نه کمی نه دی پاتې شوی، کمی خو ډېر ځای کې راغی چې بیا زمونږ حکومت رانغی.
په خیبر پختونخوا کې تحریک انصاف په دویم وار هم صوبایي حکومت ترلاسه کړی او سردار حسین بابک په دویم وار په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن غړی دی. نوموړي نه مو پوښتلی چې که په تعلیمي نصاب کې ستاسو اصلاحات د ولس په ګټه و، نو بیا یې تاسو د تحریک انصاف لخوا د ختمولو د مخنیوي لپاره څه وکړل؟
احتجاج کو لگیا یو، مثال دغه مخالفت کو لگیا یو، کنوینس کو یہ پدی خبر اپو یا کو یہ پدی خبر کی دا سیاسی فیصلے ندی، دا خو تاریخی فیصلے دی، دا خو کامی فیصلے دی، دا خو طول عمری فیصلے دی. خو ظاہر خبر دا کہ پکم ایجنڈا گئی حکومت تر راوستی شوی دی، اگئی خو پابند دی، دغه خو اختیار نشتے دلکا. خو ظاہر خبر دا بیا لکه دا خو تعالی ما یو مثال در کدا خو هغه خلک نن په سملو کې ناس چې کوسلران لګی منتخب شوی دا پر زرګون وډل غی بچا ورته دا خو ولس نه دی ورکړي، دا خو د استیبلشمنت
دوره دلچسپی وا دوره مداخلت او دوره اثر اندازی وا دوره دلچسپی وا چې غي غختل دا چې دا نسم ترمیم دی رول بوي دی رول به کی زمون کو تختله بیانیه نن مو ولاړی کو پر مون ته اقتدار کیو راغه بیانیه مون عملی کولا نن هم کوم تا پوزیشن کیو دا من د پختلو وکالت کو د دې خاوري وکالت کو دا د عوامي نیشنل پارټي ذاتی جنډه نه دا کاني جنډه دا او دا کاني جنډه د پاره نن پچار ولاړی پډاګه ولاړی ټول دنیا زمون आवाज اوري بهر فورم باندې دې سملای تننم کو دې سملای بهر هم کو
سردار حسین بابک تور پورې کړ چې د تحریک انصاف حکومت د پښتنو نمائنده حکومت نه دی نو ځکه د پښتنو بورنۍ ژبې ته توجه نه ورکوي
په ټول دنیا کې تعلیم چې مورنۍ ژبه کې دی زما ماشومان زما بچی بچیان چې کومه ژبه وایي هغه ژبه کې ولر تربیت ورکوم په کور کې ولر تربیت ورکوم په حجره کې ولر تربیت ورکوم په جماعت کې ولر تربیت ورکوم مذهبي تربیت ورکوم په تعلیمي ادارو کې بس خود نه څنګه په مورنۍ ژبه کې نه کومه په ټول دنیا کې چې کم کامونه کومه ژبه وایي کومه مورنۍ ژبه وایي هغه کې په مفهوم باندې ډیر په اسانه پوهیږي ډیر په اسانه پوهیږي لکه مثال ته د قرآن ترجمه مون خپل بچو ته چې پښتو وایي دا کوم دغه انګریزي کې کومه نو دې په دوره نه پوهیږي خو د قرآن دا ترجمه کوم په پښتو کې وته ترجمه کو تشریح وته کو تفسیر وته بیان کو نو ډیر په اسانه پوهیږي داسې هر سبجیکټ کې وته پختله مورنۍ ژبه کې خای نو هغه زده کړه کې دا ډیر په اسانه کې دي ډیر په اسانه کې دي دا سره تعلیم چې دی هغه ترقی کوي تعلیم خوریږي شعور خوریږي د کام بچی چې دی هغه تربیتي یافته لویږي تربیت آسان اخلي دا په پردو ژبو کې با خپلو ماشومانو ته نه پوهیږي هغه څه چې څنګه پوهېدل په کار دي په خپله ژبه کې مورنۍ ژبه کې
دا چې عوامي نېشنل ګوند بیا صوبایي حکومت تر لاسه کړي نو د تعلیمي نصاب لپاره څه ترجیحات په پام کې لري سردار حسین بابک په دې حق لویل
ان شاء الله خیری نصاب بالکل حقیقی مانو کې تاریخی دینی معاشرتی سائنسی بنیادونو باندې د بین الاقوامی تقاضو پرنا کې په مورنۍ ژبه کې بوتا د تعلیم خودنه لاګو کوو ان شاء الله چې په اقتدار کې راشو کسې
تاسو د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند د غړي او د تعلیم د پخوانی وزیر سردار حسین بابک خبري واورېدې چې د تعلیمي نصاب په لړ کې د پاکستان تحریک انصاف په صوبایي حکومت نیوکه وکړه په دې اړه مو د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د تحریک انصاف لغړي او ابتدایي او ثانوي تعلیم لپاره د قائمه کمیټې لمشر پختونیار خان سره هم خبرې کړې دي نو موري په دې صبح کې د خپل حکومت د ترجیحاتو په حق وویل
نو زما ول خپل ځان د خبره دې درته کوم چې موږ هم د دې خورو په ټارد سکول لیکه پړ خلک یو شکر الحمدلله سرکاري د سکول پړ لیکه یو په دې ملک کې تاسو ته بده اندازه چې په ډېر په خوانه یو تفریق سلسله روانه و په تیر حکومتونو کې چې یو انګلیش میډیم سیستم او یو د ګورنمنت سرکاري سکول سیستم او پرایویټ او د سرکاري پاکستان تر کې صاحب حکومت او زبنګ د پرایم منسٹر جناب عمران خان صاحب سوچ ویژن دا دی چې هغه چې په دې ملک کې ایکویټیبل ایجوکیشن هر سړي حق دی چې هر سړي ته ایکویلیټی یو برابرتیا حاصل شي هر سړي ته موږ اپورچونټی موقع ورکو او هر سړي د خپل موقع نه فائدہ والی دا نه چې د ټارد سکول د سرکاري سکول د الګ یو لیول دی او د ګورنمنت د پرایویټ سکول او دا انګلیش میډیم یو بل لیول دی نو په دې حواله سره زمونږ مرکزی حکومت هم لګیا دی خپل اعلی ځل کې خپل منډې تړې کوي او سره صوبې حکومتونو هم خپل ځان سره خپل لاس کې لګیا کړی دی سایډ بای سایډ ځان سره روان کړی دی
پختونیار خان دا تاثر رد کړ چې ګنې د تحریک انصاف حکومت په تعلیمي نصاب کې د عوامي نېشنل ګوند د حکومت ټول اصلاحات ختم کړی دي
زمې تعلیم زمونږه نصاب کې سلسله ده تقریبا د 2006 نه ولات نن 2020 پورې یو روانه ده سلګ زیات معمولی چینجز د هغه حواله سره بزیر خبره ده کریکولم حواله سره بشوي او د وخت او د حالاتو او د خپل د تاریخ د حواله سره په دې انداز کې به کار پاره کې شوي وي دا میجر ایون نه پاره کې راغله یا هغه یو نصاب هغه برابر روان دی رسلېږي ګورنمنت خپل سټپس از په دې حواله سره خبره کوم چې کتا سلګ شاته دور تلاشه د ان پی د ان پی نه شاته تلاشه د پاکستان تحریک انصاف چې کلم په دې صبح کې په 2013 کې حکومت حوالے شو هغه ته ملو شو نو هغه سپیشل کار په دې باندې وګ چې به موږ کوالټی اډوکیشن خپل بچو ته پروواید کوو
نو موري همداراز اویل چې د تحریک انصاف حکومت په سیاسي بنیاد نه بلکې د وخت د ضرورت سره سم په تعلیمي نصاب کې بدلون کول غواړي
زه په دې حواله سره صرف دا یو خبره کول غواړم چې زه اوس که د خپل وخت خبره درته وکړم، دا 1981 زما ډیټ آف برت دی. او زه یو پټاټ سکول کې په سرکاري سکول کې ما بنیادی خپل تعلیم حاصل کړی دی. زما والد صاحب هم پټاټ په سکول کې سبق ویلی دی. داسې هیڅ قسمه خبره نشته، خو ما صرف یو خبره دا وکړه چې د وخت ضرورت او د وخت تقاضو او نظر هغه ته کتل پکار دي. زمونږ نصاب کې او زه که د خبره وکړم چې زمونږ په وخت کې چې کوم نن سبق و یا کوم مونږ سلیبس و هغه که نن مونږ وګورو او د خپل وخت دې وخت سره مونږ کمپیریزن وکړو، نه هو په دې کې د ځمکه او د اسمان فرق دی. نو زیره خبره ده د وخت وخت سره چینجز کول پکار دي چې مونږ خپل بچو ته هغه سلیبس او هغه لار ورته وښیو چې کوم د وخت او د علاقې او د وطن ضرورت دی. چې زه د خپل وخت کتاب هم وګورم او د نن د وخت کتاب هم وګورم، نو شاید نن دور هغې نه طریقه یافته هم دی او جدید هم دی. او که زه په هغه زوړ کاریکولم یا په زوړ حساب کتاب سره روان شم، په زوړ سپیډ سره ځم، نو شاید زه هغه لیول ته چرته هم نشه رسېدلی چې کوم لیول ماته او زما د بچو ضرورت دی.
د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې د تحریک انصاف غړی او د ابتدایي او ثانوي تعلیم د قائمه کمیټې مشر پښتونیار خان وای په صوبا کې پرله پسې په دویم وار د دوی حکومت جوړېدل څرګندوي چې ولس یې د نورو پالیسیو ترڅنګ د تعلیمي پالیسۍ ملاتړ هم کوي او حکومت به یې هیڅکله نه مایوسه کوي.
د خوشحالی خبره دا ده چې ما درته چې انشاءالله په دې ملک او په دې صوبا خصوصا الله پاک دا رحم کړی دی. زموږ د مشران او زموږ د پارټۍ دا کوشش دی چې موږ خپل تاریخي اسلامي ثقافتي اقدار د خپل علاقې د خپل خاورې هغه تاریخ خپل د مشرانو هغه تور طریقې ټولې موږ ورته خپل بچو ته وښیو. موږ خپل ساینس لیول خپل بچو کې امپروومنټ راولو، موږ خپل انګلیش میډیم چې کوم د بچو د وخت ضرورت دی اوس کا تیر وخت شي. نو شاید زه دا ویلی شم چې ما په علاقه یا ما په وطن کې په انګلیش میډیم چا تصور هم نه و، خو شکر الحمدلله نن د دې صوبې حکومت د دې صوبې د مشرانو په هغه سلیبس هغه چینجز کې زموږ د کوم ایجوکیشن ډیپارټمنټ دی هغه د دې کوشش روان دی چې بھائی موږ مقابله د بار دنیا سره روانه ده.
اهرین وای تعلیمی نصاب د حکومت د هغو ترجیحاتو عکاسی کوي چې په رڼا کې یې خپل نوی کل روزل غواړي. له پښتونیار خان مو پوښتلی چې په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف حکومت ځوانانو ته څه ډول روزنه ورکول غواړي.
موږ خپل تاریخ، موږ خپل دین د اسلام درنا پلان دی، موږ د خپل د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغه کوم غد اسوه هستا کوم طریق کار دی، کوم دغه نسبت سره کار دی، موږ د خپل د علاقې د کلتور د روایت د دستور د تور طریقې لاندې به انشاء الله د خپل بچو ته هغه تربیت او هغه لار ورته چې کوم سبا هغه د خپل د پلار نیکه د خپل د دین د اسلام د خپل ملک د تاریخ هر څه علم یې په هغه نظر کې به موږ خپل سلیبس جوړو چې موږ هغه هم ورسره خیال ساتو. بار دنیا سره به موږ د خپل کمپیریزن کولو د پر خپلو بچو ته به د انګلیش لار او د هغه نصاب هم طریقه ورته ښیو.
د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند غړي او د تعلیم پخوانی وزیر سردار حسین بابک په دې تنقید چې تحریک انصاف حکومت په تعلیمي نصاب کې مورنۍ ژبې یعنی پښتو ته سمه توجه نه کوي. پښتونیار خان وویل د دوی ګوند او مشران د دې خاورې بچي او منتخب استازي دي او پښتو ژبه د ټولو شریکه مورنۍ ژبه ده.
بابک صاحب زمونږ مشر پارلیمنٹرین هم دی، زمونږ د کمیټې غړی هم دی او زمونږ د دې صوبې د ایجوکیشن د منسٹری د وزیر هم پاتې شوی دی. خپل ټینور کې به خپل کوشش زیاره خبره ده کړې بھائی چې کوم ځای کې کمی به شوی. بابک صاحب مونږ سره په کمیټې کې ممبر هم دی. بابک صاحب د خپل نشندۍ کوي پای کمیټې کې مونږ سره. زمونږ د صوبې د منسٹر صاحب هم ناستې دی، هغه زمونږ ایکس آفیشل زمونږ ممبر دی. زمونږ سره د صوبې د سیکرټری صاحب هم ناستې دی. زمونږ د کمیټې نور ممبران او غړي هم په دې کې ناستې کوي او ډایرکټر صاحب بناستی په دې کې. زه بابک صاحب دا خبره کوم چې موږ څنګه الله پاک اپورچونیټی راکړې ده، څه کار شوی دی موږ به دغه اپریشیټ کول کوو که بابک صاحب په خپل دور کې کړی دی که د پاکستان تحریک انصاف حکومت کړی دی. زه به دا بابک صاحب ته نن وینا کوم چې زمونږ مشر دی، موږ به انشاءالله په شریکه د خپلې مورنۍ ژبې دپاره دی هم د دې ژبې پیداوار دی، زم د دې خاورې او د دې ژبې پیداوار یم، زمونږ منسٹر صاحب هم د دې ژبې د دې خاورې پیداوار دی، زمونږ د صوبې مشر هم وزیر اعلی صاحب هم د دې خاورې او د دې ژبې پیداوار دی. داسې یو قسم نشته چې هغه به دا ووایي چې یاره زه د خپلې ژبې د خپل د مورنۍ ژبې دپاره زه خپل کردار نه ادا کوم.
سردار حسین بابک د خیبر پښتونخوا په حکومت دویمه لویه نیوکه دا کړې وه چې په موجوده تعلیمي نصاب کې د پښتنو تاریخ او اتلانو ته کافي ځای نه ورکول کېږي. پښتونیار خان په دې حق له وویل
زه د دې په حواله سره دا جواب وایم. په پکار دا دا چې په دې باندې یو جامع او مضمون ولیکل شي. هر علاقه ټچ شي، هر علاقه ته خپل کردار په هر علاقه کې تشوي دي. خپل په تاریخ ما خبره درته وکړه چې زموږ تاریخ کې داسې هیروګان شته دي چې هغه خپل د خپل علاقې د خپلې خاورې د پر خپل کردار ادا کړی دی. ځکه نن دا خبره وکړم بابک صاحب شاید زما د خبره واوري. په پتمزو کې چې کوم سکول کوله شوی و د باچهخان بابا په کتاب کې زما د نیکه نوم لیکلی دی چې هغه آزاد هائی سکول کې پهله ټیچر او پهله هیډ ټیچر هو. یو امیر ممتاز نوم وه او یو مقصود جان صاحب دغه نوم وه. وکیل د علی ګڑھ نه فارغ هو. په خلافت کانفرنس ټیم کې باچهخان بابا سره ملاقات شوی و. زموږ د نیکونو نو هغه دوه بچی دي هغه ته سپرلي وو، هغه ته یې ورکړي په آزاد هائی سکول چرسده کې هغه سکول کولاو کړی و. نو شکر الحمدلله زه د هغې کورنۍ هم دا تعلق لرم، بنیادي زموږ تعلق هم دغه خدای خدمتګار تحریک نه و. په وختو د حالات تقضی وي نو موږ په دې باندې څه نشته دی. خو ما خپل د سلیبس بهتره خبره دا ده چې دی وشي. خو زه یو سوال درته کوم چې زموږ د ورور ته دا پکار وه، زموږ د مشر ته پکار وه چې دا کار دی بنیادي طور سره په هغه ټایم کړو چې کوم د دوی په دې صوبه کې ګورمنټ وکړله دا وخت. خو اسې زه سوال د دوی نه هم دا کول غواړم چې په خپل وخت په خپل دور کې دوی دا کار ولري. نو که دا ټولې صوبه هغه نمایندګان هغه مشران چې هغه د جنګ خلافت جنګ آزادي یا په داسې تحریکونو کې حصه اخیستې وه یا د هغه وخت د کوم دلته کبیز یا جابر وو د هغې خلاف خپل کردار ادا کړو، په کار ده وه چې هغې خلکو باندې تاریخ په هغه ټایم هم دوی لیکلې وه.
پښتون یار خان همداراز وویل غواړي چې د ټولې پښتونخوا د اتلانو او تاریخي واقعاتو په اړه یو کتاب د طالبي نصاب برخه وګرځي. نوموړي زیاته کړه د سیاستوالانو تر څنګ رسنیو ته هم بلنه ورکوي چې د معیاري تعلیم د ودې لپاره د صوبایي حکومت نیمګړتیاوې په ګوته کړي او د حل لارې یې تجویز کړي.
دا زموږ د بچو د مستقبل سوال دی. هر هغه سړي ته پکار ده چې موږ د هغې مرسته وکړو، د هغې ملګرتیا وکړو. چې غلط کار کړی دی موږ د هغې مخنیوی وکړو. زموږ نه بیا داسې سلیبس داسې حساب کتاب نه شي جوړ چې هغه زموږ بچو زموږ د علاقې زموږ د خاورې زموږ د دستور دپاره د نقصان سبب وګرځېږي. او که څه داسې کمی وي نو زه بابک صاحب سره سره ستاسو ته هم دا زموږ ګزارش دی چې تاسو هم نشاندهي موږ ته کولی شئ. که زموږ بیسک فیسیلیټیز دي، که زموږ سلیبس دی، که زموږ مورنۍ ژبه ده، که زموږ د ټیچر حوالے سره دی پالیسي ده، او انشاءالله کوم ځای کې کمی وي موږ خپل کوشش دی او روان هم دی. موږ په شریکه ټولو دا کوشش دی چې موږ د خپلو بچو د بهتر مستقبل دپاره خپل کردار ادا کړو او په دې صبح کې خپلو بچو دپاره هغه سبق او هغه سلیبس هغه کورس او هغه ایجوکیشن ورکړو چکم یو خپل بچی د پر هر څړی په خپل ځای کې غواړي چې هغه بار دنیا ته ستای. موږ کوشش دادې چې د بار دنیا خپل خو ایجوکیشن د خپل بچو ته په خپل سرکاري او په ګورنمنت په پرایویټ په دواړو سکولونو کې یو لیول سره ورک.
تاسو د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې د تحریک انصاف د غړي او د ابتدایي او ثانوي تعلیم د قائمه کمیټې د مشر پښتون یار خان خبرې واورېدې چې وایي د صوبې د تعلیمي نصاب د اصلاح لپاره هر ډول تنقید او وړاندیز ته هرکلی وایي او هڅه کوي چې د خپل نوي کول لپاره د تعلیم او تربیت په لړ کې دینی، تاریخي، کلتوري، ټولنیز او د جدید دور ټول ارزښتونه او تقاضې په پام کې ونیسي. او هم په دې ځای د دې اونۍ روښانه مستقبل خپرونه سرته رسیږي. راتلونکي اونۍ به د تعلیمي نصاب یا کریکولم د یو بل اړخ جاج اخلو. تاسو هم که کومه پوښتنه، وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ: 00202212111. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ. په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی
د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شئ.